بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای په نامه هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د غوایی د میاشتې 15مه د 1443 هجري قمري کال د کوچني اختر د میاشتې 14مه او د 2022 میلادي کال د مئی د میاشتې 15مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران له نظره په امریکا کې د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ د نویو موردونو غندل نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا د انرژۍ د انتقال د لیکو او د اقتصاد په هکله ځانګړی پروګرام هم لرو، او په آخر کې به د ایران د ستر شاعر پردوسی په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.com/bs. خو اوس به وګورو د دې وخت نړیوال او سیمه ییز خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 9 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د فلسطین د خبریالې شهیدول د اسرائیلو د زوال سبب ګرځي. ایران ښې موافقې ته د رسېدا غوښتونکی دی، او طالبان به د ښځو د حقوقو احترام وکړي. اوس صادق حسین د خبرونو جزئیات درته وړاندې کوي. د فلسطین د خبریالې شهیدول د اسرائیلو د زوال سبب کیږي. اسنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي تبلیغاتو د غږملتیا شورا د صهیونیست غاصب او ماشوم وژونکي رژیم لخوا د فلسطین د خبریالې شهیدول وغندل. د صهیونیست رژیم عسکرو په تېرې چهارشنبې ورځ د اردن سیند په لویدیځې غاړې کې په جنین کیمپ باندې په یرغل سره د الجزیرې ټلویژن فلسطینی خبریاله میرمن شیرین ابو عقیله په ډزو سره شهیده کړې وه. د ایران د اسلامي تبلیغاتو د غږملتیا شورا په یوې خبرپاڼه کې وویل، په پتیالې خبریالې شیرین ابو عقیله باندې د غڼې د ځالې د غاصب موقته مستاجرانو څلوي ډوله حمله د ټول بشریت، ازادۍ، سولې او د پتیالیتوب پر ضد جنایت او د ماشوم وژونکي او د خونړۍ او د جعلي رژیم لخوا په انسانیت او ازادۍ باندې حمله ده، کوم چې هیڅ مسلک او مرام ته پایبند نه بو او نه دی. په دغه بیانیه کې ویل شوي دي، د فلسطین د خبریالې شهادت او د اسرائیلو رژیم د عسکرو لخوا د ازادۍ د لارې د دغه سمبول د جنازې په مراسمو باندې حمله د دې ښودنه کوي چې ماشوم وژونکي صهیونیست رژیم د فلسطین د خلکو له مقاومت او هم له خپلواکه خبریالانو او د نړۍ له عمومي افکارو څخه سخت ویریږي. ایران په پایدار او خیمه موافقې ټینګار وکړ. ایرنا خبر یا ژانس راپور کړی، د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د یونان له خارجه وزیر سره په تماس کې د بایکاټونو د ختمېدا د خبرترو د وروستي حالت په حق غور وکړ، او خی او پایدار موافقې ته د رسېدا لپاره یې د ایران د اسلامي جمهوریت په ارادې ټینګار وکړ. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د یونان د بهرنیو چارو له وزیر نیکوس دندیاس سره په تماس کې د دوه اړخیز اړیکو او د بایکټونو د ختمېدا لپاره د خبرترو وروستي حالت په هکله خبرې وکړې. د یونان خارجه وزیر نیکوس دندیاس هم د دواړو هیوادونو په ترمیان د اړیکو په اهمیت باندې ټینګار سره د ایران او د یونان د لوړو دوه چارواکو ترمیان د تماسونو په دوام ټینګار وکړ. د افغانستان طالبان بیا د ښځو د حقوقو احترام وکړي. تسنیم خبری اجانس راپور کړی د نړۍ او صنعتي هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو لپاره د رامنځته کړی شوي محدودیتونه لغوه کړي. د نړۍ د صنعتي هیوادونو یعنی د امریکا، د کاناډا، د فرانسې، د جرمني، د ایټالیا، د انګلستان او د جاپان خارجه وزیرانو او د غراز د اروپایي اتحادیې لوړ رتبه استازیو په یوې بیانیه کې د افغانستان پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د ښځو او د جنو لپاره رامنځته کړی شوي محدودیتونه ختم کړي او د بشري حقوقو احترام او درنښت دی وکړي. دغه وو صنعتي هیوادونو چې د افغانستان میلیونونو خلکو ناوړه اقتصادي حالت ته پام کولو پرته یو وخت د طالبانو ډلې له رسېدا سره د مخالفت په پلمه افغانستان ته د مرستو استول بند کړي دي یا یې کمې کړي دي، همدا اوس د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره راپورته شوي او په خپلې بیانیې کې ټینګار کړی دی چې د ښځو لپاره محدودیت د افغانستان نیمایي وسونه کموي. د افغانستان ځینې پخوانی چارواکي هیواد ته ورستانه شوي دي. تسنیم خبری اجانس راپور کړی دی طالبانو چارواکو د افغانستان د څه د پاسه 1500 پخوانیو چارواکو او کارکوونکو راستنېدل تایید کړل. د طالبانو لوړ رتبه غړي انس حقانی د دغو کسانو بیرته ستنېدل په افغانستان باندې د واکمن موقته حکومت د اقداماتو او د هڅو نتیجه وبلله. انس حقانی ویل په دوی کې کابو 50 کسان د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکي دي او ځینو یې په وزارتونو کې کار کاوه. څه موده مخکې وخته د طالبانو له رسېدا وروسته افغانستان ته د اخري ولسمشر اشرف غني د بیرته ستنېدا په اړه خبرونه خپره شول، خو طالبانو هیواد ته د اشرف غني راستنېدل تایید یا رد نه کړل. خو په هر حال د دا ډول خبرونو یا وازو خپرول د دغه غوښتنې د تحقق لپاره د طالبانو د جدیت ښودنه کوي. افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او د طالبانو له نظره د نړیوال رهوالي ترسره کول د بهرنیو سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا زمینه جوړونکې ده. په همدې دلیل دغه ډلې له ډېرې مودې راهیسې د نړیوالې ټولنې د نظر د جلبولو لپاره پراخې هڅې پیل کړې دي. په میدان وردګ ولایت کې لیونۍ پیشو څلور کسان، یوه غوا او خپل درې بچي خوړلې دي. نور جزئیات په راپور کې واورئ.
د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا د ریاست مشر ډاکټر محمد زرک زیرک په دې ولایت کې د لیونیو حیواناتو د داړلو نه وروسته د لیونتوب د لړۍ له انتقال څخه خبر ورکوي. نوموړی تهران اډیو ته وایي چې سمه د وړاندې لیونیو سپو یوه میګه وداړله او وروسته د شغال په نامه یو بل حیوان همدا داړل شوی میګه او وروسته انسان داړي چې انسان هم لیونۍ کی. بالاخره د لومړنۍ لیونۍ او داړل شوي میږي څخه پیشو هم د داړلو په توګه استفاده کوي. او یاد پیشو د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ په چونی کلي کې خپل بچي او انسانان داړي.
څه موده مخکې چک ولسوالۍ کې لیونۍ سپي پیدا شوه او لیونۍ سپي میږه وخوړه. میږه مو مړه او ته خاورو لاندې کړه. بدبختانه شغال راځي او مړه میږه خوري. په اخر کې شغال لیونۍ کېږي، شغال راځي، انسانان یې وخوړه او انسانان لیونۍ شوه. یوه نمونه یې موږ سالارو کې لرو د همدغې پیښې. تېره ورځ بیا چې مغه میږه یې خوړلې پشو لیونۍ شوله. پشو خپل بچي او څلور انسانان یې وداړه.
ښاغلی ځیرک وایي چې دوی خپل صحي ټیم ساحې ته استولی او واکسین یې تطبیق کړی او نن سهار یې له اړوندو اړینو چارو سربیره د سمپل په توګه د پیشو سر پرې کړی او مرکزي لابراتوار ته یې استولی. نوموړی له خلکو نه غواړي چې د داسې پیښو په ترسره کېدو سره دې په چټک اقدام سره د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا له ریاست او مسؤلینو سره اړیکه ټینګه کړي تر څو د ورته پیښو مخه ونیول شي.
او دا هم په ساعتونو باندې وخت لري. باید په څومره عاجل چې په یوه ساعت نیم ساعت کې صحي نږدې مرکز ته ځان ورسوي او هلته واکسین شي. که واکسین نه شي ساعتونه پیوزي بیا تداوی نه لري هغه شخص په حق راسي. اوس مو واکسین برابر کړی دی. موږ ولایت په غټو کلینیکو کې واکسین شته د لیونۍ سپي.
باید ویل شي چې تر دې څه د پاسه دوې میاشتې وړاندې په میدان وردګ ولایت کې د لیونیو او ضرر رسوونکو حیواناتو د له منځه وړلو په موخه کمپاین پیل شوی و. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو ترمیان د کرکټ سیالۍ پیل شوې. زموږ خبریال الوایي د طالبانو د چارواکو پر وینا چې له دغو لوبو څخه یې هدف د کرکټ په برخه کې د ځوانانو استعدادونو رابرسیره کول دي. په ننګرهار کې د کرکټ بورډ مشر نعمت علمایی په دې سیالۍ کې د ننګرهار ولایت د شپږو خصوصي یو دولتي پوهنتون څخه د کرکټ اته لوبډلې برخه لري چې دا لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي او هره لوبډله به په خپل ګروپ کې درې لوبې ترسره کوي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان ته د مرګ واښ شوی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د پاکستان له کاره لرې کړی شوی پخوانی لومړی وزیر عمران خان په هیواد او خارج کې د ژوند ته د ګواښ د دوام خبر ورکړ. او ویل ما یوه ویډیو جوړه کړې ده چې د ټولو دسیسه جوړونکو نمونه مو پکې بیان کړي دي. عمران خان بیګا د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې د خپلو زرګونو پلاویانو په ټول کې ویل زما د وژلو پلان همغه را د سزا کوونکو په اجنډا کې شته او د پاکستان دننه او په خارج کې زما پر ضد ګواښ شته. عمران خان زیاته کړه ما یوه ویډیو جوړه کړې ده او هغه مو په یوه امن ځای کې ښودلې ده او هر کله چې زما ژوند ته خطر پېښ شي یا ووژل شم دغه ویډیو به خپره شي او د هغو کسانو نمونه به چې په خارجي دسیسې او زما د حکومت په نسکورولو کې لاس تړلی دی اشوا شي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان د قضایي قوې په شمول د پاکستان په احتساب ادارو باندې سخت نیوکې سره د نوي لومړی وزیر شهباز شریف او د هغه د زوی حمزه شهباز شریف چې د پنجاب صوبې اعلی وزیر دی په شمول د هیواد اوسنی حکومت په سترې غلا کولو او له هیواد سره په خیانت کولو تورن کړ. اوکراین له جدي او رغنده خبره اترو سره دلچسپي نه لري. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فنلند له ولسمشر سولی نینتسو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل اوکراین له ماسکو سره جدي او رغنده خبرو ته هیڅ دلچسپي نه لري. د روسیې ولسمشر پوتین پرون د فنلند له ولسمشر سولی نینتسو سره په ټلیفوني خبرو کې زیاته کړه د اوکراین او د روسیې خبره ترې حساس پړاو ته ننوتلې دي. د روسیې او د فنلند ولسمشرانو دغه را د اوکراین په حالاتو غور وکړ او پوتین په مشخص ډول د اوکراین او د روسیې ترمنځ د خبرو اترو د بهیر په هکله خپل نظرونه مطرح کړل کوم چې د کیف لخوا په کلي ډول ځنډول شوي دي. دغه ټلیفوني خبرې پرون په داسې شرایطو کې شوې دي چې روسیې د فنلند لخوا د برېښنا د پیسو د نه ورکولو په دلیل دغه هیواد ته د برېښنا صادرات غوڅ کړي دي. دغه راز له ناټو سره د فنلند د یوځای کېدا په ګروهنې باندې د روسیې غوسه کېدل هغه موضوع ده چې د دغو ټلیفوني خبرو اترو اهمیت بچنده کوي. د فنلند ولسمشر هم په دغو ټلیفوني خبرو کې له ناټو سره د یوځای کېدا لپاره د خپل هیواد د پروګرام خبر ورکړ. روسیې مخکې ویلي چې په ناټو کې د فنلند غړیتوب داسې ګواښ دی چې ځواب ورکړو خو د دغه ځواب څرنګوالی په ګوته نه کړ. له روسیې سره د لویدي جنگ به ټولې دنیا ته تاوان ورسوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سترګې لاوروف د ماسکو پر ضد د لویدیځو هیوادونو د بشپړ جنگ د ختمېدا د وخت اټکلول سخت کار وبلو او زیاته کړه د دغه اقدام منفي پایلې به یوازې روسیې ته محدود نه شي. سرګې لاوروف پرون د اوکراین د جنگ د پیلېدا د دیمې ورځې په مناسبه د ماسکو د خارجي او د دفاعي سیاست په شورا کې د روسیې پر ضد د لویدیځو هیوادونو لګول شوي بایکټونو ته په اشاره سره وویل ټولو لویدیځو هیوادونو زموږ پر ضد بشپړ جنگ پیل کړی دی او په سختۍ سره ویل شو چې دغه جنگ به تر کومه وخته پورې وک شي. خو ښکاره خبره ده چې د دغه جنگ پایلې به له استثنا پرته د نړۍ ټولو هیوادونو ته تاوان ورسوي. او د امریکا او د سعودي عربستان چارواکو خبرې وکړې. عربي یوشت انټرنیټ پاڼې پرون د انټرسپټ پاڼې په کال راپور ورکړ د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د امریکا د جاسوسۍ ادارې سی ای ای له مشر سره کتنه کړې ده. دواړو لورو د تیلو د بازار او د عربستان لخوا له چین څخه د وسلو د اخیستلو په هکله د نظر تبادله کړې ده. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران له نظره په امریکا کې د بشري حقوقو د خلاف ورزي د نویو موردونو غندل نومیږي. د ایران اسلامي جمهوریت د بشري حقوقو د کمیټې سیکرټر کاظم غریب آبادی د امریکا د ځایي خلکو په ښوونځیو کې د لسګونو ډله ایزو قبرونو کشفېدا ته په غبرګون کې وویل د امریکا د بشري حقوقو له پراخې خلاف پرځای سره سره همغه را ځان ته اجازه ورکوي چې د نورو هیوادونو ته د بشري حقوقو په هکله نصیحت وکړي. غریب آبادی زیاده کړه. د امریکا ځای خان له خپل کورنۍ څخه جلا کړه شول، هغوی ته اجازه ورنکړه شوه چې خپل مورنۍ ژبې باندې خبرې وکړي. ترې ناوړه استفاده وشوه، په هغوی باندې تیری وشول او په نهایت کې په ډله ییزو قبرونو کې خښ کړه شول. خو امریکا هماغه راز ځان ته اجازه ورکوي نورو هیوادونو ته د بشري حقوقو په باره کې نصیحت وکړي. له خپلو کورنۍ څخه د امریکا د ځایي خلکو د ماشومانو جلا کول، د هغوی ژبه او کلتور او په زور زده کړه او په نهایت کې د ځینو ماشومانو وژل د امریکا د اصلي او د لومړنۍ اوسیدونکو په قصدي ډول د لامینځه وړلو په زمینه کې د امریکا د تاریخ تیاره پاڼه ده. دغه مسله دومره ښکاره او د نه انکار وړ ده چې حتی د امریکا حکومت ورباندې اعتراف کړی دی. د امریکا د کورنۍ چارو وزیر دیب هالینډ په یو راپور کې ویل د ځایي خلکو په ښوونځیو کې چې څلورو سات اخلاصو حکومتي تحقیقات په 350 ښوونځیو کې د ډله ییزو قبرونو چې نښې پرې لګېدلې وي او دغه راز نښې پرې نه وي د کشپیدا سبب شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې په دغو ښوونځیو کې زیاتې جنسي، جسمي او عاطفي ناوړه استفادې شوي دي او دغه کارونه په ښه ډول مستند شوي دي او تر اوسه د څه د پاسه 500 ماشومانو چې په دغو ښوونځیو کې وژل شوي د نومونه ثبت شوي هم دي. د بشر حقوقو په زمینه په امریکا کې د خارجو د حقوقو او د ټولنیزو پردي ازادیو او د حقوقو د ساتلو په زمینه کې د واشنگټن لخوا له مطرح شویو شعارونو سره سره له ځایي خلکو، اقلیتونو او تورپوستو سره له توپیر څخه د ډک او غیر انساني او ځیګو چلندونو په شان بېلابېلو مسایلو کې د امریکا د حکومت کړشار له خپلو میندو او پلارانو څخه د بچیانو د جلا کولو په شمول له پناه غواړو سره غیر انساني چلندونه او له رنګین پوستو سره د امریکا د پولیسو بې حده تاوتریخوالی، د بندیانو حالات په خصوصي حریم باندې تیری او ډیر نور مواردونه له بشري حقوقو د دفاع په زمینه کې د واشنگټن له دروغو د ډکو اقداګانو ښودنه کوي. د کورونا ساري ناروغۍ ویروس په رامنځته کې دا سره کووي او توکمیز لګکیو له مخکې څخه زیات تاوانونه لیدلي دي. د امریکا تور پوستو، لاتینی او ځایي ټولنو په نامتناسب ډول د کورونا ویروس په وجه تاوان لیدلی دی او دغه مسالې د روغتیایي څارنو، کورونو د څښاک، د ساتل سالم اوبو ته د لاسرسي، کار روزګار، زده کړې او د شتمنیو د جمع کولو په شان حوزو کې په امریکا کې موجود توکمیز نابرابرانې نورې هم پسې زیاتې کړي دي. امریکا د لویدیځ سرغړنې او د نړۍ د پولیس په جامه کې د انساني حقوقو او د ازادۍ د دفاع کولو په توګه هر کال په نورو هیوادونو کې د بشري حقوقو د حالت په هکله مفصل راپور خپروي چې په دې پلمه د امریکا سیال او دښمن هیوادونه تر تبلیغاتي او سیاسي دبونو او بریدونو لاندې راولي. په داسې حال کې چې امریکا په دنیا کې د بشري حقوقو تر ټولو ستره خلاف ورزونکې ګوونکې ده. د روسیې د سیاسي چارو کارپیژان اندرانیک میګرینیان وایي امریکا د نړۍ له نورو هیوادونو څخه زیات د بشري حقوقو خلاف ورزی کوي. هغه پوښتنه چې ذهن ته راځي دا ده چې امریکا ځان ته ولې خاص امتیاز ورکوي چې ځان له نورو هیوادونو څخه ځانګړی وګڼي او د امریکا د بشري حقوقو د حالت په هکله نورو هیوادونو ته د نظر د څرګندولو هیڅ ډول اجازه نه ورکوي. تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې ومنه. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې تاسو ته د تاریخ یو بل پاڼه وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د اغوایی د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر له 14 او د 2022 میلادي کال د می له 15مه نیټې سره برابر ده. د ډیرو قدرمن اوریدونکو، نن د ثور یا غوایی د میاشتې 15مه نیټه د ایران د ستر حماسه ویونکي شاعر حکیم ابوالقاسم فردوسی د درنښت ورځ ده. هغه په 319 یا 340 هجري لمریز کال کې د ایران په شمال ختیځ توس ښار کې وزیږید. د فردوسی نړیوال شهرت د هغه د شاهنامه نومي کتاب له امله دی چې هغه یې لیکنه د ځوانۍ له وخته پیل کړې وه او د خپل عمر تر پایه پورې په زلونو هغه وڅیړه، غور یې پرې وکړ او لا ډیرې بډایه کړ. شاهنامه د ایران د ملت او هیواد زر کلن میراث، خزانه، د کلتور دایره المعارف او تاریخ دی. فردوسی د دغه کتاب د تدوین لپاره له بیلابیلو مکتبونو او غیر مکتبونو سرچینو څخه ګټه واخیسته. د فردوسی د شاهنامې اصلي موضوع د ایران برخلیک او د اسلام تر منلو وړاندې د دې هیواد د ژوند لوړې ژورې دي. همهغه ډول چې فردوسی وایي، د شاهنامې لیکنې 10 کاله وخت ونیوه. شاهنامه تر اوسه د نړۍ په بیلابیلو ژبو ژباړل شوې. دو سوه شپږ څلوېښت کاله پخوا، د 1446 میلادي کال د مئی په 15مه نیټه، د بخار یا بړاسه د تودوخې لومړنۍ کښتۍ جوړه شوه. او یا کاله پخوا له دې چې د بخار بړاسه د فرانسې د یوه انجینیر دینیس پاپن په وسیله کشف شو، د بړاس کښتۍ د مارکی دوژوفرا په نوم د یوه بل فرانسوي په وسیله جوړه او د دانیوب سیند کې وازمویل شوه. په کښتۍ کې د بخار له بړاسه استفادې د سمندر کچکونې په صنعت کې لوی بدلون رامنځته کړ. یو سل درې شپېته کاله وړاندې، د 1395 میلادي کال د مئی په 15مه نیټه، فرانسوي پوه او فیزیکي دانشمند پیر کوري وزیږید. په ریاضیاتو او فیزیکې د هغه وړتیاوې له ځوانۍ ښکاره شوې او هغه په دغو څانګو کې د پراخو څیړنو ته ملا وتړله. هغه په 1390 میلادي کال کې د خپلې میرمنې ماډام کوري په مرستې سره د ریډیوم په کشف کونې بریالی شو. پیر کوري په 1906 میلادي کال کې مړ شو. درې شپېته کاله پخوا، د 1380 هجري قمري کال د شوال په 14مه نیټه، د تقلید یو لوی مرجع حضرت آیت الله عظما سید حسین بروجردی وفات شو. د شیعیانو لوی مرجع آیت الله عظما سید حسین طباطبایی بروجردی په 1292 هجري قمري کال کې په بروجرد کې وزیږید. هغه قدرمن فقیه او نامتو عالم و چې خپل ژوند یې د اهل بیت د فقه مکتب د خپرونې په لاره کې تیر کړ. په اصول او رجال کې د حاج سید محمد شفیع جابلقی له شاګردانو څخه و او د فقه تاریخ سره د آشناهۍ ترڅنګ حدیث او تفسیر له سید جعفر کشفی د عربي واخیستل. آیت الله بروجردی په حدیث او د حدیث پر رجال پورې سلطه درلوده. دانشمن بروجردی په 28 کلنۍ کې نجف اشرف ته ولاړ او د 8 کالو په موده کې د اخوند ملا محمد کاظم خراسانی، شیخ الشریعه اصفهانی او علامه سید محمد کاظم یزدی په شان عالمانو لخوا استفاده وکړه او په علم کې لوړ مقام ترلاسه کړ. هغوی له هغې وروسته د بروجرد اوسیدونکی ته وګرځید، خو د قوم د فاضلانو او عالمانو په رابلنې سره په 1436 هجري قمري کال کې د ښار ته ولاړ او د علمي حوزې په مشرۍ په غاړه واخیسته. دغه نامتو عالم فاضل شاگردان وروزل چې آیت الله مرتضی مطهری، آیت الله سید محمد حسین بهشتی، آیت الله جعفر سبحانی، آیت الله محمد فاضل رنگکرانی او آیت الله ناصر مکارم شیرازی او نورو له هغو څخه ډیر علمونه زده کړل.
انرژي او د اقتصاد او سیاست مشترکات.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس مور سلامونه او نیکې هیلې ومنې عزیزانو د خبرونه پدې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د انرژي او د اقتصاد او سیاست مشترکات ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو د انرژي د اقتصاد ډګر ډیر پراخ دی او دا غو په بهیرونو کې ډیر موضوعګان رول لوبوي. هر جغرافیایي حوزه هم د انرژي خپل خاص سیاست لري چې البته د نورو سیمو د انرژي په سیاستونو هم اغیز شیندي. مونږه د انرژي د اقتصاد د بیلابیلو موضوعګانو ترمنځ د انرژي د غازو موضوع خو کړی و او دغه جاجوونه مو لا تاپی پروژې پیل کړی و چې د ترکمنستان غاز له افغانستان او پاکستان هندوستان ته رسی. بیا مو د تاپ او تاناب د انتقال کرخو جاج واخیسته. په تیرو پروګرامونو کې مو د آذربایجان جمهوریت د انرژي سرچینې ترکیه او اروپایي مصرفونکو ته د رسیدا جاج واخیسته. په دغه ورستی پروګرام کې د تاپ او تاناب د پروګرام د چیلنجونو کمزور ټکیو او د جیو پولیټیکی او جیو اکنامیکی سیالیو د سختی دا په اړه خبرې کوو. خو parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه او نور ډیر جالب پروګرامونه همدارز اقتصادي عقیدتي کلتوري پروګرامونه لوستلی شي او هم زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. اوس د پروګرام دوام ته وکړئ.
عزیزانو که څه هم د آذربایجان جمهوریت د شاد نزګازی میدان پراختیا د بریټیش پریټولیم شرکت لخوا په ترسره کېده دی، خو د تاب تاناب او د کرخو له لارې اروپا ته د صادراتي ګازو د عظیم اندازې د تامینولو لپاره د دغو د ظرفیتونو په اړه شکونه موجود دي. په تاب او تاناب د ایران او ترکمنستان په شان هیوادونو ته د پام یو دلیل د آذربایجان جمهوریت د غازی سرچینو د کمښت په اړه شکونو او اندېښنو سره اړوند دي. دغه کمښت په عملیاتي پړاو کې د غوڅېدا په بڼه یا د تاب او تاناب په کرخو کې د دباو د کمېدا په شکل کې ځای وخی. نور چلنجونه کله سیاسی ماهیت لري. د ترکیه حکومت په ظاهر کې هڅه کوي د جنوبی کوریډور ترمنځ تقابل چې د آذربایجان جمهوریت د نظر ورته او تاپ او تاناب د ترکیش استریوم په نللیک سره چې د روسیې د پام ورته مخه ونیسي. دا په داسې شرایطو کې ده چې انکارا په عمل کې هڅه کوي هم له آذربایجان جمهوریت او هم روسیې امتیاز ترلاسه کړي. د تاب او تاناب د نل لیکو بل سیاسي چیلنج د روسیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ د یوکراین پر سر سیاسي اختلافات دي چې د دغو نل لیکو د عملیاتي کېدا په بهیر منفي اغیز وشندي.
عزیزانو د ایراس د لیکوالانو د شورا غړی او څیړاند ابراهیم طاهری د تیلو او غازو د انتقال د نلیکو د اجرایی کې دا په اړه باوري دی. د گازو او تیلو د ندی کې په اجرایي کې دا کې یوازې اقتصادي ملاحظات ټانکون کې ندی او سیاسي عوامل هم دخیل دي. په دې منځومیان کې جیو پولیټیکی لوبه هم مهم رول لوبوي. په دې اساس دلته جیو پولیټیک موضوع په جیو اکنامیک موضوع ډیرا مهم ښکاري. پر دې سربیره په تاپی تاپ او تانا په پروژه کې هم د روسیې په شان مخالفتونه وجود لري.
امنیتی ګواښ د تاپ او تاناب مخې ته یو چیلنج دی. د تاپ او تاناب نلیکي د ترکیې له یو ویشتو ولایتونو چې زیاتره پکې د داعش پی کی کی او ترهګرو اقداماتو له امله د امنیتی ګواښونو په خطر کې دی تیریږي. دغه ګواښونه له دغو پروژو سره د صهیونیست رژیم او د عراق کردستان په یوازې کېدا سره نور هم زیات شي. د تاپ او تاناب یو بل چیلنج په دغه نلیکه کې د شریکو هیوادونو سره د ایران نه یو ځای کېده ده. له دغه پروژې سره د ایران نه یو ځای کېده په دغه پروژه کې د طبیعي ګازو د تولید او صادراتو ظرفیت ډیر سخت تر اغیز لاندې راولی چې په خپل وار له دغه نلیکې اروپا ته د ګازو د صادراتو په بهیر کې مشکل رامنځته کړي. په حقیقت کې د ایران له ګازو پرته د دغو نلیکو د اړتیا وړ ټولو ګازو او د هغو د اقتصادي والی لپاره لرلید موجود نه دی.
ازنو د ترکمنستان د مشارکت او لاتاناب سره د دغه هوا د نلیکو د شبکې د اتصال څنګهوالی هم د دغه طرحې په جدي چیلنجونو کې دی. هماغه ډول چې په تیر په پروګرام کې مو اشاره وکړه، ترکمنستان، ترکیه او اروپایي اتحادیه اصرار لري چې د کیسپین سمندرګي له لارې استفاده وکړي او د کیسپین ترانس ماته خوړلې طرحه احیا کړي. دغه چاره د ژواک چاپیریال د سختو تاوانونو، د کیسپین د حقوقي رژیم د کنونشن د خلاف ورزي، د ژواک چاپیریال د نړیوالو حقوقو د قواعدو د خلاف ورزي په دلیل د ایران او روسیې د سخت اعتراض ور وګرځي، او د انرژي د اقتصاد په زمینه کې د موجودو ملګرتیاو په بهیر منفي او له تاوتریخوالي ډکه فضا واکمنه کړي. د تاناب او تاپ د نلیکې لومړنۍ مطالعاتي طرحې هغه وخت ترسره شوې چې د تیلو د هر بیرل بیات څه د پاسه سل ډالره وه، او اذربایجان جمهوریت د خپلو تیلي درآمداتو د زیاتېدا هیله درلوده. حال دا چې د تیلو د بیې په غورځېدا سره د دغو طرحو د مالي تامیندا لپاره دغه طرحې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
د طبیعي ګازو مصرف په نړۍ کې د هغه د ویشلو، د هغه د ویستلو، د لګښتونو د کمیدا او له نورو ډول ډول انرژیو سره د هغه د بیې سیالي والی په شمول ډیر دلایل لري، او دغه انرژي په پام وړ توګه په پراخېدا ده. د کارپېژندو په باور د انرژي مسایل او طبیعي ګاز به په یو ویشتمه پیړۍ کې برلاسه انرژي وي. د غموریدونو ته په پام سره د مرکزی آسیا، کسپین او قفقاز سیمې د طبیعي ګازو د سرچینو د برخمنېده په دلیل په تیرو دوو لسیزو کې د اروپا او د نلیکو د جوړولو کشفونکو او ګټه ترلاسه کوونکو په زمینه کې د فعالو څو ملیتي شرکتونو د پام وړ ګرځېدلې دي.
Thank you. ایزن مونږه په دغو جاجونو کې غواړو دغه پوښتنې ته جواب ورکړو چې د سیمې د انرژي په معاملاتو د تاپی او تاناب د پروژو د عملیاتي والی اغیز څه دی. هغه جواب چې مونږه ترلاسه کړ دا دی چې د تاپی تاپ او تاناب د پروژو عملیاتي والی په سیمه کې د جیو پولیټیکی او جیو اکنامیکی سیالیو د سختی دا سبب کیږي. په حقیقت کې د تاپی پروژه د سولې د ندی کې تر اغیز لاندې راوستلو سره د طبیعي ګازو د صادراتو په وزه کې د جدي سیالیو زمینه رامنځته کړه. تاپی په د ترکمنستان د صادراتي سرچینو د تنوع په دلیل روسیې ته د دغه هیواد دودیز صادراتو پر وضعیت اغیز وشیندي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغې لړۍ په وروستي پروګرام کې مو هڅه وکړه د انرژي د انتقال د نلیکو پر پروژو د واکمنو سیاستونو او د انرژي اقتصاد په اړه تاسو ته معلومات درکړو، او په دې اړه مو څو پروګرامونه خپره کړل. هیله ده چې ستاسو د خوښې ور ګرځېدلې وي او استفاده هم ځینې کړې وي. نو هیله من یو چې په دغه هڅه کې موږ بریالي شوی واست او ستاسو نظرونه مو هم جلب کړي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه لړۍ په وروستي پروګرام کې مو هڅه وکړه د انرژي د انتقال د نلیکو پر پروژو د واکمنو سیاستونو او انرژي اقتصاد په اړه ستاسو لپاره مو معلومات درکړو. هیله من یو چې په دغه هڅه کې مو بریالی شوی وو او ستاسو نظرونه مو هم جلب کړای شوی وو. نو هیله ده چې تاسو د دغو پروګرامونو استفاده کړی وای، او نور تاسو په لوی خدای سپارو او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
د ابوالقاسم فردوسی درنخ. درنو او محترم اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پرزوینې ومنئ. عزیزانو، نن د ثور یا غوایی د میاشتې 15مه نیټه ده چې د ایران د ستر حماسه ویونکی شاعر حکیم ابوالقاسم فردوسی د درنخت ورځ ده. دغه ورځ په ایران کې د فارسی د درنخت ورځ نومول شوې ده. تهران رادیو په دې اړه یو لنډ شان وینا برابره کړې چې د خپرونې په دې برخه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو محترمو حضور ته وړاندې کوو.
حکیم ابوالقاسم فردوسی په 319 یا 360 هجری لمریز کال کې د ایران په شمال ختیځ توس ښار کې وزېږېدی. د فردوسی نړیوال شهرت د هغه د شاهنامې نومې کتاب لامل دی چې هغه لیکنه د ځوانۍ له وخته پیل کړې وه او د خپل عمر تر پایه په ځلونو هغه وڅېړه، غور یې پرې وکړ او لا ډېر یې بډایه کړ. شاهنامه د ایران د ولس او هیواد د زر کلن میراث خزانه، د کلتور دایرة المعارف او تاریخ دی. فردوس د دغه کتاب د تدوین لپاره له بیلابیلو مکتوبونو او غیر مکتوبونو سرچینه ګټه واخیسته. د فردوس د شاهنامې اصلي موضوع د ایران برخلیک او د اسلام تر منلو وړاندې د دې هیواد د ژوند لوړې ژورې دي. همهغه ډول چې فردوسی وایي، د شاهنامې لیکنې 10 کاله وخت ونیوه. شاهنامه تر اوسه د نړۍ په بیلابیلو ژبو ژباړل سوې ده.
عزیزانو، شاهنامه یو داسې کتاب دی چې پکې اخلاقي تعلیمات، د ځوانمردۍ او میړانې کیسې، د وطن پالنې احساس، مهرباني او ورورولي او داسې نور مطالب شامل دي. فردوسی سره له دې چې د سامانیانو او غزنویانو په کټ کې چن دور کې اوسېده، خو هیڅکله یې له خپلو انساني او د مهربانۍ له اصولو سرغړونه ونه کړه او تل آزاد او سرلوړی و. د فردوسی له نظره د یعنی انصاف او نیکی، د ایرانیانو د آرمان غوښتنې او بصیرت دوه داسې مفهومونه دي چې له یو بل سره یې پیوند خوړلی دی. په ژور نظر سره ویلی شو چې شاهنامه د فارسي ژبې د فصاحت او د ټیکو خزانه ده. له همدې امله ټول ورسره ډیر په آسانه اړیکې ټینګولی شي او د شاهنامې د لوستلو لپاره ډیر کم ابهام پیدا کیږي. د فارسي ژبې او د پخوانیو ایرانیانو د تاریخ ژوندي کول د حکیم ابوالقاسم فردوسی پام ته در دي او د غلوی انسان په هوښیارتیا سره له اسلام مخکې د ایرانیانو کلتور له اسلام وروسته وخت سره ګنډلې او د ایرانیانو له دستورو او عقیدو یې په شاهنامې کې ستاینه او بیان کړی دی. فردوسی له دهقانی پرګنې و چې د هغه وخت د ټولنې له لوړو پرګنو ګڼل کېده. له همدې امله یې د لرغوني ایران له فرهنګ او کلتور او دودونو سره بلدتیا درلودله او دغه علم د هغه شعري نړۍ لید روزلی دی.
ابوالقاسم فردوسی د فارسی ژبې پر لوړاوی سربیره له هغه ځوړتیا چې ژبه یې ګواښله هغه وژغورله او ایرانیان ته یې هویت ورکړ او د افسانې اسطورو په شان یې بې له څه ویره په یوازې سره د فرهنګ او ادب میدان ته ور وډنګل او ټول یې د خپلې سخنوارۍ حیرانه او مین کړل. فردوسی د اسلامي نړۍ او ایران یو ډیر لوی شاعر و، خو په عین حال کې د ټولو مذهبونو لپاره یې درنښت درلود. هغه د حماسې شعرونو په ویلو سره د فارسی ژبې په احیا او د ایران د ادبي، سیاسي او دینی یو ژغوالي او فرهنګي په ژوندي ساتلو کې مهم رول درلود او د ایران په چوکاټ کې د ټولو قومونو او دینونو په وحدت ټینګار کاوه. د فردوسی شاهنامه په مختلفو موقعیتونو کې د انسان ټول حالات د حماسې په چوکاټ کې ښودلې او ښه یې تحلیل کړی دی. هم په شاهنامې کې روحاني فضا لیدل کیږي او هم د انساني ورځني ژوند. فردوسی په دغه اثر کې مرګ، عشق، خدای، ښځه، سعادت، ایمان، وطن، عقل، حکمت، معنویت، جنگ او سوله، عدل او داسې نور مسائل بیان کړي دي او د ډاکټر محمد علي اسلامي ندوشن په وینا شاهنامه یو بشپړ کتاب دی او یوازې د فارسی له ټولو کتابونو سره سیالي کوي. که په دقت سره وګورو وینو چې د فارسی ژبې په مهمو کتابونو کې هیڅ داسې نقطه، حکمت، تعلیم او تعامل نسته چې سرچینه له شاهنامې څخه نه وي.
فردوسی داسې یو شاعر نه دی چې یوازې د شعر له لارې غواړي وزګار تیر کړي. که داسې و نو دومره اوږده او کړکیچنه لاره به یې نه وهله. هغه همداراز یوازې د فن او خوند او یا د ایران لرغونی فرهنګ ته د ګروهنې په وجه شعر ته نه دی ورغلی. هغه په خپل وخت کې له یو بهیر سره تعلق لري چې په هویت او شناخت پسې دی. په بله ژبه، کوم نظر چې په سامانی دولت کې د هویت د تعریف لپاره وو او هڅه یې کوله چې ایرانی کلتور ته عینیت وبخشي، پر هغه ژور اثر درلودلی دی او د شاهنامې ویل یې ورته آسانه کړه. طبیعي ده چې له هر تاریخي شخصیته خبره وکړو، د هغه تاریخ، وخت او ژوند معلومات له لومړیتوبه برخمن دی. داسې معلومات چې د هغه د شخصیت او هدفونو په بشپړه ښودونکي نه دي، خو له ځینو نښو نښانو د هغه د شخصیت یو تصویر لاسته راوړی شو. که څه هم د فردوسی د ژوند دقیق معلومات نشته، خو د هغه د ځانګړتیاو او اهدافو یې د شاهنامې په لوستلو او د هغه په بیتونو کې لاسته راوړل کیدای شي. فردوسی په 309 هجری قمری کال کې پیدا شو او په 40 کې د ابو منصوری د شاهنامې له لاسته راوړلو وروسته د هغه په نظم کې راوړل پیل کړل. په 304 کال کې د کتاب لومړی تدوین پای ته ورساوه. توامالی مشکلاتو او یا د یو وزیر په سپارښتنه یا په خپل نوښت فیصله وکړه چې کتاب محمود غزنوی ته ډالۍ کړي، او له شپږو کلونو نه وروسته، یعنی په 400 هجری قمری کال کې د شاهنامې دوهم تدوین چې د 150 کلونو پایله وه محمود ته ډالۍ کړ. د سلطان غزنوی په قدر نه پیژندلو سره یې په شاهنامه کې د هغه په غندنه او د خپلو کړاوونو په اکله ځینې شعرونه ورزیات کړل. ویل کیږي چې د ځینو دلیلونو په وجه محمود غزنوی د هغه شاهنامه ونه منله چې پکې مذهبي اختلاف او یا هم د پیغمبر اکرم د کورنۍ په شان ځینو شعرونو ته اشاره کېده. همداراز په شاهنامه کې د ایرانیانو په ستاینه کې ځینې شعرونه هم سبب شول چې د غزنوی په دربار کې د فردوسی شاهنامه ونه منل شي. کوم شعرونه چې فردوسی د خپل عمر او ناتوانۍ یا کمزوري په اکله ویلي، ورنه نتیجه اخیستلی شو چې له 415 تر 411 کلونو په منځ کې به وفات شي.
فردوسی په شاهنامه کې د عقل او پوهې د ستایلو لپاره له هیڅ کوششه ډډه نه ده کړې او په نیکۍ یې یاد کړی او هغه یې د کامیابۍ سبب بللی دی او ویلی دی چې خدای چې هر څه انسان ته ورکړي، تر ټولو غوره یې عقل دی. فردوسی خپله شاهنامه د عقل او خرد په ذکر سره چې تر خلقته یې لوړ ګڼلی پیل کړی دی، لکه څرنګه چې وایي: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. هغه په دې باور دی چې انسان په عقل سره ښه او بد پیژني او له دې لارې نیکمرغۍ او کامیابۍ ته رسیږي. د شاهنامې په یو څو بیتونو سره خپل دغه پروګرام پای ته رسوو. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی و زویت غمیست، و زویت فزونی و هم زو کمیست. چه گفتن سخنگوی مرد از خرد، که داناز گفتار او برخورد. کسی کو خرد را ندارد به پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. خرد چشم جان است، چون بنگری تو بی چشم شادان جهان نسپری.
دیر عزتمنو اوریدونکو د ابوالقاسم فردوسی د درنخت په مناسبت د دغه ځانګړي مطلب په وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې له دې چې ستاسو له حضوره اجازه واخلو، تاسو ته یادونه کوو چې تاسو کولی شئ چې زموږ سایټ ته لاړ شئ او خپل په زړه پورې مطالب هلته وموندئ. زموږ د سایټ parstoday.com/ps. نو په همدې هیله سره ستاسو له حضوره اجازه اخلو
او په متعال خدای مو سپارو.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو او قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې په دغه سهارنۍ پښتو خبرونه کې ټول راغونډ شوي او خبره شوي مطالب د ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. خوګوردونکو، زموږ دغه سهارنۍ پښتو خپرونه نور په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان. او ورځ مو هم له نیکمرغیو او خوشحالیو څخه ډکه او ډکه وي.